د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساعت خپرونې مطالب: افغان حکومت طالبان د پاکستان نیابتي ځواک بللی. دا تور له یو پخوانی افغان ډیپلوماټ سره په مرکه کې څیړو.
دا په دې معنی نه ده چې یعنی طالبان دې کاملا د پاکستان تر کنټرول لاندې وي، البته تاثیر او نفوذ پرې کافي ډیر لري.
په هلمند کې کورنۍ بې ځایه شوي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
په دې ګرمۍ کې په دې توره شپه کې تور توګوره مؤمنانو په خص وګرځي، بر څنګه به ګزارې هم ډېره سخته ده.
یوه څېړنه ښایي چې طالبانو د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې انصار الله ډله ګمارلې ده.
موږ ته زیات اسناد په لاس راغلي چې د مهدي ارسلان په نوم په تاجکستان کې یو زیږیدلي وګړي د طالبانو بیرغ اوچت کړ.
د کندهار چارواکي وایي پاکستان د افغانستان له خبرولو پرته د سپین بولدک دروازه پرانیستې ده.
پاکستان په یو اړخیز ډول بتون د افغانستان له اړخ سره همانګي وکړي، یوولس موټر د افغانستان اړخ سره اوښتلي وي.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د خبرو لپاره په هند کې دی. په سویډن کې میشت افغانان نن د پاکستان د لاسوهنو پر ضد لاریون کوي، او د اوکراین ولسمشر د وسلوالو ځواکونو مشر بدل کړ. بشپړ خبرونه: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مشر د برالاینز د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره د سولې د بهیر پر ګړندي کېدو خبرې کړي. میرمن لاینز او ښاغلی عبدالله په پرونۍ کتنه کې د افغانانو د خوندیتوب لپاره د سولې پر داسې یوه موافقه ټینګار وکړ چې د منځګړو په مرسته د مذاکراتو په نتیجه کې ترلاسه شي. یوناما په یو ټویټ کې ویلي، په دې کتنه کې په دوحه کې د دولت او طالبانو د پلاو د وروستیو مذاکرو په باب هم خبرې وشوې. د دولت او طالبانو مرکچیانو د جولای په 18 او 13 په لوړه کچه دوه ورځني مذاکرات وکړل چې له کومې څرګندې نتیجې پرته پای ته ورسېدل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د هند له مشرانو سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړي. بلنکن چې پرون هندستان ته ورسید، نن له صدر اعظم نریندر مودي او د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره ګوري. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، نوې ډلي په دې وروستیو کې د طالبانو له خوا د زیاتو سیمو د لاندې کولو په اړه اندېښنه ښودلې. هند چې د افغانستان د دولت له عمده ملاتړو څخه ګڼل کیږي، د ناامنیو له زیاتېدو سره جوخت په کندهار کې د خپلې قونسلګرۍ 50 کارکوونکي وایستل. بلنکن په پام کې لري چې له دې سفر وروسته کویت ته ولاړ شي. په سویډن کې میشت افغانان په پام کې لري چې نن چهارشنبه په پلازمینه سټاکهولم کې د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون وکړي. د دغه لاریون یو تنظیمونکې عنایت عادل ازادۍ راډیو ته وویل دوی به له پاکستانه وغواړي چې د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي.
د ملاریون مقصد همدا ده چې د پاکستان له حکومت او د آی اس آی څخه وغواړو چې طالبانو ملاتړ ونه کړي، د ترهګرو ملاتړ نه کوي، په افغانستان کې د نیابتي جنگ بند کړي. طالبانو همدا غواړو چې افغان وژنه دې بنده کړي، او موږ سوله غواړو، او په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې پر وړاندې خپل غږ اوچتوو.
له دې مخکې په کابل او همدرس د امریکا په څو ښارونو، برتانیا، بلجیم او نورو هیوادونو کې هم د پاکستان د سفارتونو مخې ته ورته لاریونونه شوي وو. د طالبانو لخوا په کندهار کې د خاشه ځوان په نوم د یو کومیډین وژنې پراخ انتقادونه پارولی دي. د دفاع وزارت وایي خاشه ځوان تېره اونۍ په ډنډ ولسوالۍ کې تر نیول کېدو وروسته ووژل شو، خو د هغه د نیول کېدو د شیبې یوه ویډیو پرون په ټولنیزو شبکو کې ډېره لاس په لاس شوه. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د ادارې مشر وحید عمر ویلي، د خاشه ځوان وژنه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ګڼې وژنې د کمپاین څرګندونه کوي. وحید عمر له خلکو غوښتي دي چې په ټول هیواد کې د خپلو امکاناتو په کارولو سره خپل آواز اوچت کړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر ټویټر لیکلي، د طنز او انتقاد غلي کول په واقعیت کې د ټولنې د خاموشولو معنی لري، خو دا ټولنه به د ده په وینا هیڅکله ظلم ته تسلیم نشي. د دفاع وزارت مرستيال ویان فواد امان هم پر ټوئیټر پر دې پیښه خپګان ښودلی. لازده رادیو خبرون آوری پا ایران که پرون هم پا کرونا ویروس دخته کسانو نویش میره چه پخواه تر دیه ساره ندهیلی دل شوی سبت شوی به ده هیواد که پرون سه شمبه پا کرونا ویروس ده چلور دیش زرو نه سوا کسانو دخته که دو راپور دست محال ورکرل شو چه ده واکسین بهیر پس روانده ولسی نارضایتی زیاده او ورسره ده کرونا ویروس پیخی لکنترول و تلی دی لده مخی که پرون پا ایران که ده یو دیش زرو اتسو چوار لس کسانو نوی موارد ثبت شوی و چه خیلی دا ویروس چومره پا چطکه سره پخپری دوده در اختیا چارواکو پرون ده دریس و پنزوس کسانو مری نسات کرد چه ورسره ده مرو طول شمیر نه تیز رو چلور سو و نه ویا تلوار شو ده پا منزنی ختیز که ده کووید نولست ناروغی لکبله ده مری نو تر طول و لور شمیره ده او ده اوکراین ولس مشر ولادیمیر زلینس که ده وصلوال و زوکنو مشر بدل کرد ده اقدام ده سی محل که گی چی کیف حدسه کوی ده اوکراین پا ختیز که ده روس پلا و بلتون پالو پرزد پا او کلن جگره که لناتو سر اری که پراخ کری ده ولس مشر ویاند سرهی نیکی فوروف پرون وویل چې جنرال والیری زالژنی به د جنرال رسلان خومچک پر ځای د اوکراین د 2.5 لک فعالو پوځیانو قمانده پر غاړه واخلي. نیکی فوروف زیاتوي چې د دې کار هدف د دفاع وزارت او وسلوالو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ پیاوړي کول دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ورځو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورنوي. جمهوري ریاست وایي چې زرګونه وسلوال له پاکستانه د جګړې لپاره افغانستان تر اوړي او زرګونه نور جګړې ته هڅول کیږي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په افغانستان کې د پاکستان د منفی لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ملي امنیت سلاکار وایي وسلوالو طالبانو ته د جګړې انګیزه په پاکستان کې ورکول کیږي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان حکومت په افغانستان کې د روانې جګړې د شدت ملامتي پر ګاونډي هیواد پاکستان واچوله. جمهوري ریاست وایي د طالبانو روزنه، تمویل او هڅونه په پاکستان کې د یوې منظمې دستګاه لخوا کیږي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون رسنیو ته په لیږلي ویډیویي پیغام کې ویلي له پاکستانه په زرګونو افراطي وسلوال افغانستان ته اوښتي او دا لړۍ روانه ده.
بر اساس گزارش های موثق
د کره استخباراتی راپورونو لمخې تر لزرو ډیر افراطی وسلوال له پاکستانه افغانستان ته وشتي او 15000 نور افغانستان ته د تګ لپاره هڅول کیږي. دا شی چې د طالبانو روزنه، تمویل، تبلیغات او تداوی د یوې منظمې او سیستماتیکې دستګاه لخوا چې په پاکستان کې ده ترسره کیږي.
پرون تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جنوبي وزیرستان په مکین کې د زرګونو کسانو جلسې ته د خبرو پر مهال په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه. دغې جلسې ته په وینا کې د غورځنګ بل غړي او د پارلمان استازي محسن داوړ وویل افغانستان څوک په زوره نسی لاندې کولی.
تخت منسی ده کوبل تخت منسی پسر پا تشتود به میشن کوبل تخت منسی دو دیتا میشن خبره که چه دا غزر افغانستان نده چه تو به دا افغان کوم ده کمونیزم و نور بنده دوتا کولو ده کمونیزم و ده اسلام جنگ زن جور کرایو ایس افغانستان اولیس پا دا خبره پویده چه دا جنگ بساد ده و دا جنگ ده درش جنگ ده.
د دې ترڅنګ د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې د ماکډونالډ لاریر انسټیټیوټ د بهرنی پالیسی مشر شووالو ماجومدار پرون په ټویټر کې لیکلي له 2001 میلادي کال راهیسې د پاکستان په نیابتي جګړه کې لږ تر لږه 1,00,000 افغانان د غرض د امریکا او نورو متحدانو 3,500 سرتیري وژل سوي دي. ماجومدار چې مخکې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د پالیسۍ د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې ویلي پاکستان پر القاعده او طالبانو د ملګرو ملتونو بندیزونه لپامه غورځولي او د ایران ترڅنګ د تروریزم ملاتړی دولت پاتې سوی دی. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د بی بی سی له هارد ټاک سره په تازه مرکه کې چې پرون امنیت شورا پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې، طالبان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړل.
The Taliban have had safe havens in Pakistan. Their leaders are
Taliban pa Pakistan ki khundi panahzayun lari da dui rahbaran ham pa Pakistan ki di. Da haga mawzuda chi Pakistaniyanu rad kade ham nada. Dui par Talibanu agiz tayibayi awai chi da Talibanu mashan pa Pakistan ki shwan ki di. د طالبانو د ټپیانو درملنه هلته کیږي، دوی په وسلو سمبالیږي. زموږ په فکر دا طالبان د جګړې کوي، خدا یو نیابتي جګړه ده. طالبان خای د دې نیابتي جګړې عاملین وي. د دې جګړې د مدیریت او همکارۍ سوچ له پاکستان سرچینه اخلي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو خپل جګړه وبلله، او له پاکستان دغه راز لال قاعده شبکې یا نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د ارتباط موضوع رد کړله. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری ویلي طالبانو لال قاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې، او د یو بل ترڅنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر خلاف جنګیږي. تر دې مخکې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان په افغانستان کې د روانې جګړې د عمده عامل په توګه یاد کړي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستیو کې ویلي پاکستان هم د ټوریزم له کبله زیات زیانمن شوی دی. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت په ګڼو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو تحرکات او د جګړو شدت زیات شوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړی دی، او ویلي دی چې زرګونه وسلوال د پاکستان له خاورې د جګړې لپاره افغانستان ته راوړي او زرګونه نور جګړې ته هڅول کیږي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنو د بندېدو غوښتنه کړې. د دې موضوعاتو په اړه صالح محمد صالح په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت له پخواني مرستیال زرداشت شمس سره مرکه کړې، او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په رښتیا په کومه کچه کې دي.
بله شکه چې طالبان او پاکستان کافي ژورې اړیکې لري. طالبان پر پاکستان له ګڼو اړخونو انحصار لري، کاغه مالی، لوجستیکي اړخونه دي، د مهماتو، د وسلو انتقال، د ټپیانو تداوی، د کورنۍ والته خوندیتوب، او له جګړې وروسته د دمې ځای پاکستان دی. داسې وګڼئ لکه پخوانی شوروي اتحاد په ضد چې څرنګه پاکستان د مجاهدینو ملاتړ کوو، په لږ بدل شکل باندې دوی د طالبانو ملاتړ وکړو. البته هغه ملاتړ ډېر ښکاره و، او د ټولې غربي او حتی اسلامي نړۍ په خوښه و، او دغه ملاتړ پاکستان په پټه ترسره کړو. خو دا په دې معنی نه ده چې یعنی طالبان دې کاملا د پاکستان تر کنټرول لاندې وي. البته تاثیر او نفوذ پرې کافي ډېر لري.
شام صاحب، تر دې مخکې حکومت د پاکستان په وړاندې یو څه نرمه پالیسي خپله کړې وه، ممکن د سولې پروسې د نه زیانمنېدو په خاطر. اوسنۍ توندې څرګندونې د سولې پروسه څومره اغېزمنولی شي؟
د سولې پروسه خو عملا له منځه تللې. دغه وروستی حیات چې دوهې ته لاړ د افغان حکومت، متاسفانه هغه بې نتیجې راغی. نو د هغې نه خو ثابته شوه چې اوس خو عملا طالبانو لخوا ټول تمرکز په جګړې دی، او داسې ښکاري چې د امریکایي اساکرو د وتلو کومه رسمي نیټه چې ده د اګست د میاشتې پای، د هغې نه وروسته به طالبان جګړه لا زیاته پراخه کړي، او کوشش به دا وي چې دوی غټ ښارونه ونیسي. نو زما په نظر خو فعلا د سولې پروسه عملا ودرېدلې ده.
افغانستان کوم بل انتخاب لري پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي، یا هم په افغانستان کې له نیابتي جګړې چې حکومتي چارواکي تور پر پاکستان اچوي چې د طالبانو په مرسته دغه جګړه پر مخ بیایي؟
اوس ډېر ناوخته ښکاري چې ګنې په پاکستان باندې به کوم فشار ګټور ثابت شي. پاکستان تیرو شلو کالونه د طالبانو ملاتړ وکړو، او هغه مهال دغه کار ستونزمنو چې په افغانستان کې تر یو نیم لک پورې بهرني اساکر موجود و. اوس خو د پاکستان په رویه او په لهجه کې کافي ډېر تغییر راغلی دی، او حتی دوی دا تسلیمي چې دوی د طالبانو ملاتړ کړی دی او دغه پالیسي خوه. دوی د اطلاعاتو وزیر ویل چې د افغانستان په وړاندې چې د جنرال ضیا کومه تګلاره وه هغه سمه وه، برحق وه، او د پاکستان په ګټه وه، او دته ملاتړ وکړو. او موږ ټول تاسو پوهیږو چې د جنرال ضیا د ستراتیژیک عمق کومه نظامي تګلاره چې وه هغه د افغانستان د بربادۍ باعث شوه. هغې د افغانستان نظام د منځه یووړو. د هغې په نتیجه کې په لکونو افغانانو ژوند لاس ورکو نو زما په نظر باندې اوس افغان حکومت سره ډېر کم انتخاب پاتې دي هغه دا دی چې دفاع وکړي او جګړه وکړي ولې دغه کار باید یو والی باندې او په اتحاد باندې وکړي د دې ترڅنګ تر اوسه د افغانستان حکومت په نړۍ کې رسمیت لري سفارتونه لري نمائندګۍ لري په ملل متحد کې لري په نورو سازمانونو کې لري نورو هیوادونو قوي هیوادونو سره لري د دغه پلیټ فارم نه باید استفاده وکړي اعظمي استفاده وکړي د دغه ډیپلوماټیک حضور نه په افغانستان کې د ممکنه یو افراطي نظام دراتک ګواښونه افغانانو ته کم مشکلات پیدا کولی شي سیمتا او بیا ټول نړۍ ته دغه ګواښونه باید دوی خبر کړي او د دوی ملاتړ راجلب کړي
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پخوانی مرستیال زردشت شمسو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پاکستان او طالبانو د اړیکو په اړه نظر څرګنداوه
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
په هلمند کې د جګړو له کبله تازه بې ځایه شوی کورنۍ وایي چې ګرمې هوای ماشومان وژلي او دوی غواړي چې حکومت یې د سرپناه ستونزه حل کړي په عین وخت کې د هلمند د کډوالو د چارو ریاست وایي د وروستیو جګړو له کبله شاوخوا 15,000 کورنۍ اوس په دې ولایت کې بې ځایه شوي چې ډیری په مارکیټونو او دوکانونو کې ځای پر ځای شوي دي
د لشکرګاه ښار د لومړی حافظې اړوند په یوه تازه جوړ شوي مارکیټ کې لسګونه کورنۍ ځای پر ځای شوي او د خپل ستړي ژوند شپې سبا کوي دغه مارکیټ چې یوازې خالي دوکانونه لري د ژوند کولو هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري په مارکیټ کې د بې ځایه سوو شمېر شاوخوا سل کورنۍ کېږي چې د خوراک او څښاک د ستونزې ترڅنګ ماشومان یې د ګرمې هوا څخه کړیږي ولی جان یو له دغه کډوالو دی چې تازه یې د کورنۍ یو ماشوم د ګرمې هوا په وجه مړ شوی
ژوند خدای چې ژوند تېرېږي چې اوس موږ زیات کوچنیان دي ورنه ورځ موږ یو خدای د ګرمۍ د لاسه څخه مړ شو هغه شفاخانه ده معلومات یې هم کولای شئ ګرمي ډېره سخته ګرمي ده دلته بېخي ژوند بېخي د زلالت ژوند دی زموږ
تجربه د پنځو ماشومان مور او د خپل کورنۍ سرپرسته ده د هغې لپاره د سرپناه ستونزه جدیده خو هیله یې د روانې جګړې ختمېدل دي
په دې ګرمۍ کې په دې توره شپه کې تور توګوره مومنان په خس وګرځره کې موږ هر څه ته ضرورت لرو اولو موږ تور توګوره په داسې سټاټو کې داسې مومنان بر څنګه به ګزاره هم ډېره سخته ده د یوې کلمې وړونه دي د یوه دین وړونه دي چې خدای به انتفاقي په مابند کې راوستلې د خدای زغ دی چې زور نس موږ غواړو چې پاک خدای سوله په مابند کې راولي
په عین وخت کې د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین د بې ځایه سوو کورنیو د ستونزې مني او وایي چې دولت د کډوالو د سرپناه لپاره امکانات په واک نه لري نو ډېری کورنۍ په مارکیټونو او دوکانونو کې ځای پر ځای شوي او له خیمو پرته د سرپناه په برخه کې کومه بله همکاري نه ده ورسره شوې د رامین په خبره د ځینو خیریه بنسټونو سره په همغږۍ هڅه کوي ترڅو د دې کډوالو لپاره د سولري برېښنا په مرسته د هوا د یخولو لپاره د کولرانو سیستم فعال کړي نوموړی په وروستیو دوو میاشتو کې د دغه بې ځای سوو کورنیو شمېر 15,000 یادوي
لشکرګاه ته د 15,000 کورنۍ پر شاخوا بې ځای شوي راغلي دي 15,000 کورنۍ واقعیت دی چې په کورو کې نه ځایېږي حتما په دغه نوي مارکیټو یا نوي دوکانو کې هلته ځای پر ځای شوي دي یا مثلا کسان ته چې موږ خیمه توضع کړې دي تر خیمې لاندې ژوند کې واقعیت ګرمي ده تر خیمې لاندې ژوند ډېر مشکل دی که چیرې دولت کمپ هم جوړ کړي د خیمې څخه جوړې نو بې له خیمې بل امکانات دولت هم نه لري نړیوال او داخلي موسسات څخه مغوښتنه کړې ده چې دوی د ګرمۍ په خاطر کې چیرې کولر زمینه برابر کړي ډېر بشي یا شمسي دا مشکلات به حل کړي
د هلمند د کډوالو چارو ریاست په وینا په دغه ولایت کې د روانو جګړو له امله په تیر یو کال کې د ټولو بې ځایه سوو کورنیو شمېر 1,000 ته رسیږي چې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي راډیو
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه
هیل ورځپاڼې لیکلي سپینه ماڼۍ د متحدو ایالتونو د افغان همکارانو د استوګنې لپاره په 1,000,000,000 پسې ګرځي مقاله کې لولو چې له دې موضوع با خبره خلکو بلومبرګ نیوز ته ویلي د دې پیسو غوښتنه د جمعې په ورځ شوې هلویلی سی این این خبری شبکه هم راپور ورکړی چې د متحده ایالاتونو دواړه لوی ګوندونه د دې غوښتنې ملاتړ کوي. د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې په دې وروستیو کې ویلي چې غواړي د لومړي وار لپاره یوه ډله هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی په ورجینیا کې یوې پوځي اډې ته انتقال کړي. راپورونو له مخې شاوخوا 3000 افغانان چې پکې ژباړون کې موټر چلون کې او ګارډان شامل دي د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو اس آی وی ته غوښتنلیکونه ورکړي. له دې ډلې ځینو ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د کار کولو له امله د دوی ژوند په خطر کې دی. دا اندېښنه داسې وخت رامنځته شوې چې طالبانو په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو خپل بریدونه ګړندي کړي او لسګونه ولسوالۍ نیولي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا د څلورو افغان خبریالانو د نیولو په اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی. د راپورونو له مخې د افغان خبریالان سپین بولدک ولسوالۍ ته له طالب قمندانانو سره د مرکې لپاره تللي وو. د دوی تر سفر د مخه سپین بولدک چې له پاکستان سره ګډه پوله لري د طالب جنګیالیو لاس ته لوېدلی. د دغو خبریالانو د بندیانېدو په اړه بېلابېل نظرونه دي. د کورونای چار وزارت ویاند میرویس تانگزی ویلی د ترهګرۍ او د افغانستان د ملي ګټو په خلاف هر ډول تبلیغ جرم ګڼل کیږي. په راپور کې راغلی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاندوی محمد نعیم په کندهار کې د افغان خبریالانو توقیف غندلی او ویلی دي چې دوی یوازې خپله دنده سرته رسولی او غوښتلی چې پیښې تعقیب او حقایق څرګند کړي. نای یا په افغانستان کې د رسنیو ملاتړ بنسټ د څلورو افغان خبریالانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې. د کورنۍ چارو وزارت ویان ستانګزی زیاته کړې د افغانستان حکومت د بیان ازادۍ ته متعهد دی، خو د دې خبره د بیان ازادي باید د اساسي قانون او نورو قوانینو مطابق وي.
سموګر غل ازادۍ رادیو اوري. په افغانستان کې ناامني د نورو برخو ترڅنګ د اوبو بندونو لپاره هم لوی ګواښ ګڼل کیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په لویدیځ ولایت هرات کې پر سلما بند د هوان مرمۍ توغول د دې بند د ویجاړېدو په تړاو اندېښنې راپورته کړې دي. په دې راپور کې په تیرو دوو لسیزو کې د اوبو د بندونو جوړېدو او پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه شوې.
د افغانستان په لویدیځ هرات کې د سلما د اوبو بند نه یوازې د هراتیانو کورونه رڼا کړي، بلکې په زرګونو هکتار ځمکه یې هم خړوبه کړي. سلما بند له هرات 168 کیلومتره لرې د چشت په ولسوالۍ کې د هریرود خواته جوړ شوی دی. دغه بند 240 میگاواټ برېښنا په تولید سره د 463 میلیونه متر مکعب د اوبو د سپما ترڅنګ شاوخوا 15000 هکتار کرنیز ځمکه خړوبوي. خو وروسته یو سخت جګړو د طالبان لخوا د چشت ولسوالۍ سقوط دې ته زمينه برابر کړه چې په سلما بند څو هوانو نه ولګيږي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره دا کار د طالبانو بولي، خو طالبان بیا ردوي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک وایي د اوبو بندونه باید د جګړې ښکار نه شي.
اوس مهال د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په دیارلس لوی بندونو باندې کار روان دی او د څلور څلوېښت نورو بندونو قراردادونه لاسلیک شوي دي چې ډېر ژر به د جوړولو چارې عملا پیل شي. دغه 50 بندونه چې د 1200 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي، 9,40,000 هکتار کرنیز ځمکه به خړوبوي او 258 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت به ولري.
له سلما بند پرته د چشت ولسوالۍ ټولې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر سلما بند د هوانونو توغول ردوي وایي چې دغه ډله د اوبو بندونو د ساتنې په برخه کې هڅه کوي. ښاغلی مجاهد وایي د بند په 6 کیلومتري کې د پولیس یوه قرارګاه ده. کله چې په دې قرارګاه ډزې کیږي نو پولیس ادعا کوي چې په بندې حمله کړې، چې د حقیقت نه لري. طالبان د سلما بند په برخه کې له ډېر احتیاط کار اخلي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان اوس مهال 9.5 بلیونه متره مکعب اوبه لري چې له ډلې 1.5% مدیریت شوي او په راتلونکو 5 کلونو کې به دغه مدیریت 50% ته ورسیږي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر سقوط وروسته د نړیوال ټولنې په مرسته او د امریکا په مشرۍ د اوبو بندونو د جوړېدو چارې چټکې شوې. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت د شمیرو له مخې په تیرو دوو لسیزو کې له 300 زیات د اوبو بندونه د 10.6 میلیونه ډالرو په ارزښت په 9 ولایتونو کې جوړ شوي دي. سلما بند په هرات کې، کمال خان بند په نیمروز کې، قرغه او امیر غازی په کابل کې، زنه خان او سرده په غزنی کې، خان آباد په کندوز کې، سرخاب په لوګر کې او داسې نور لسګونه بندونه جوړ شوي دي. د افغانستان ډېر برخو به اوس هم ګاونډیو هیوادونو ته ځي، خو افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تل د اوبو پر مدیریت ټینګار کړی دی. خو روان حالات څومره کولای شي د بندونو د جوړېدو پر وړاندې ستونزې وزېږوي؟ په زیربنایي چارو کې پومتی الله خروټی.
د افغانستان د اوبو بندونه، د افغانستان قوي سرک، د افغانستان نور انکشافي چارې چې د افغانستان 15 کلن انکشافي پلان کې 15 کلن انکشافي پلان کې نیول شوی و، که چیرې هغې باندې جدي توجه ونه شي، د افغانستان د نظام، د افغانستان د مسلح اوقوا، د افغانستان د ولس توجه ونه شي، زه په اطمینان کامل داشتم چې دغه تاسیسات د افغانستان د ناوکار همسایه په واسطه
له دې سره هم مهاله د افغانستان د اوبو چارو تنظیم ملي اداره وایي چې اوس مهال په 14 بندونو کار روان دی. کجکي بند په هلمند ولایت کې، پادشان په هرات کې، بخش آباد په فراه کې، مچغلو په پکتیا کې، سورت په اروزګان کې، پلتو په پکتیکا کې، تورای په زابل کې، سلطان په غزنی کې، شاو اروس په کابل کې او شورابک په بدخشان کې هغه بندونه دي چې کار پرې روان دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اورېدونکو، په یاد مو اوسه چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د آزادۍ او اورېدونکو اونیز پروګرام هم تاسو ته وړاندې کوو. اوس ورځو یو بل راپور ته. د یوې تازه څېړنې له مخې طالبانو د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې انصار الله ډله ځای پر ځای کړې ده. د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې په یوه څېړنه کې راغلي انصار الله چې په تاجکستان کې ممنوع ډله حسابیږي، اوس د بدخشان په 15 ولسوالیو کې حضور لري. د دې ډلې غړي په تاجکستان کې د تروریزم پر ضد د حکومت تر تعقیب لاندې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو شدت وسلول طالبان له نورو افراطي ډلو سره همکاري ته نږدې کړي دي. د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه په یو څېړنیز راپور کې ویل سوي، په وروستیو کې د وسلولو طالبانو او د تاجکستان د انصار الله ډلې یا جماعت انصار الله ترمنځ همکاري زیاته سوې او د دوی وسلولو ته یې په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په دغه راپور کې ویل سوي د تاجکستان د انصار الله ډلې جنګیالي د افغانستان په 2 ولسوالیو کې عملا حضور لري. د تحقیقاتي راپور جوړونکي مومن احمدي وویل
موږ ته زیات اسناد په لاس راغلي چې ثابتوي د تاجکستان جنګیالي د تاجکستان پر پوله د بدخشان ولایت پر 15 ولسوالیو کنټرول لري. د افغانستان پر پوله د یوې سقوط شوې سیمې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د مهدي ارسلان په نوم په تاجکستان کې یو زیږیدلي وګړي پر سرحدي پوسته د طالبانو بیرغ اوچت کړ.
د راپور له مخې د تاجکستان دغه وسلول د بدخشان ولایت په کوف آب، شیکای، نسای، مای مای او خواهان کې حضور لري چې مشري په خټه د تاجکستان یو وګړي مهدی ارسلان کوي. پر راپور کې ویل سوي چې د ارسلان اصلي نوم محمد شریفوف دی چې د تاجکستان په ختیځ کې د نوراباد سیمې اوسیدونکی دی. په تاجکستان کې دننه د انصار الله ډلې پر فعالیت بندیز دی او غړي د تروریزم په تور تر تعقیب لاندې دي. د تاجکستان سرحدي چارواکو ویلي دوی ته معلومات رسیدلي چې د محمد شریفوف په رهبرۍ وسلول کسان له پولې افغانستان ته اوښتي دي. دغو چارواکو ویلي چې دوی د طالبانو په لیکو کې د تاجکستان د لږ تر لږه 200 وګړو موجودیت تثبیت کړی دی. دغو وسلولو ته په افغانستان کې د تاجکستان وسلول ویل کېږي چې د تاجکستان په خپله لهجه خبرې کوي، خو په اصل کې د انصار الله ډلې یا جماعت انصار الله غړي دي. تر دې مخکې د بدخشان ولایت چارواکو ویلي و چې په دې ولایت کې ځایي طالبان د انصار الله ډلې ترڅنګ د شرقي ترکستان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او د قفقاز اسلامي امارت له ډلو سره اړیکې لري. وسلول طالبان تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له نورو افراطي ډلو سره په ارتباط لرلو تورن سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر د چونګاش پر لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ویلي وو وسلولو طالبانو لا هم القاعده شبکې ته پناه ورکړې. د غرض له لشکرې طیبه د پاکستاني طالبانو له غورځنګ، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان له اسلامي غورځنګ سره اړیکې لري. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون د طالبانو او نورو تروریستي ډلو د اړیکو په اړه رسنوی ته وویل
گزارش شورای امنیت سازمان
ملل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او نورو نړیوالو سازمانونو راپورونه ښیي چې طالبانو نه یوازې له القاعده، داعش او نورو تروریستي سازمانونو سره خپلې اړیکې پرې کړې نه دي، بلکې د یو او بل ترڅنګ د خلکو او د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
د وسلول طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د القاعده په ګډون له نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو موضوع رد کړه.
دلته اوس نه باندنی شبکې شته، نه د القاعده په نامه څوک اوس وجود لري او نه هم دلته وته فرصتونه شته.
بلخوا د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر اندېښنه ښولې چې تاجکستان ته له افغانستانه د اوښتونکو کډوالو په ډله کې شي د افراطي وسلولو ډلو غړي هم داخل سي. د تاس خبری اجانس په حواله سراج الدین مهر الدین د سیشن میپورز ویلی د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره مشخصو شرایطو او اقداماتو ته اړتیا ده.
د سهار 8:30 د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تاسو سره قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو خو د شپه په مکړې د خبرونو لاندېسته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مشر د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس سره د سولې د بهیر پر ګړندي کېدو خبرې کړي. دبرا لاینز او خاغلی عبدالله په پرونی کتنه کې د افغانانو د خوندیتوب لپاره د سولې پر داسې یو موافقه ټینګار وکړ چې د منځګړو په مرسته او د مذاکراتو په نتیجه کې ترلاسه شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د هند له صدر اعظم نارندرا مودی او د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره وګوري. په دې کتنه کې به د افغانستان پر مسله خبرې وشي. په سویدن کې میشت افغانان په پام کې لري چې نن په پلازمینه سټاکهولم کې د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون وکړي او له پاکستانه به وغواړي چې د طالبانو له ملاتړ نه لاس واخلي. د طالبانو لخوا په کندهار کې د خشد ځوان په نوم د یوه کومیډین وژنې د افغان چارواکو او پر ټولنیزو شبکو د فعالانو غبرګونونه پرولی دي. په ایران کې پرون هم په کورونا وایروس دخته کسانو نوې شمیرې چې په خواله دی سره نه دی لیدل شوی ثبت شوی. پرون په کورونا وایروس د 4900 کسانو دخته کېدو راپور ورکړل شو او ویل کېږي چې 350 کسان هم د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. او د اوکراین ولسمشر د وسلوالو ځواکونو مشر بدل کړ او جنرال والیری زالژنی د جنرال روسلان خومچاک پر ځای د 2.5 لک فعالو پوځیانو د قماندان په توګه وټاکه. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځنګړی پروګرام ازادي او اوریدونکو پیلېږي. خو له هغه مخکې په مکړې یو تفصیلی راپور ته. په روزګان ولایت کې سکال د اوبو د نشټوالي له کبله زرګونه جریبه ځمکې له کښتونو پاتې دي او څاروي د مړینې له ګواښ سره مخامخ شوي. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو شمیر بزګران او کوچان وایي چې له دې کبله زیات او خورا زیاته اندېښنه لري. د روزګان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ریاست چارواکي وایي چې د دوی د معلوماتو پر اساس د دې ولایت 50% خلک سکال وچکالۍ زیانمن کړي دي.
په یوویشتمه پیړۍ کې د وچکالۍ ستونزه د نړۍ یوه تر ټولو لویه او اصلي ستونزه ده. ګڼ هیوادونه د اوبو د کمښت څخه همدا اوس کړیږي او د چاپیریال ساتنې ماهرین اټکل کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د اوبو پر سر باندې شخړې تر بل هر وخت نسبت زیاتې سي. افغانستان هم د وچکالۍ د جدي ګواښ سره مخ دی چې خلک یې زیات اندېښمن کړي دي. د دغه هیواد په جنوبي ولایتو روزګان کې پر جګړو او کورونا سربیره خلک وچکالۍ زیات زیانمن کړي دي. د خلکو شنه باغونه د اوبو د نشتوالي له امله د وچېدو له ګواښ سره مخ دي او ځمکې بې کښته پاتې دي. د کلي د مشرانو دا جرګه د اوبو د ویش پر سر ده چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار د سفیدخار د ویالې شریکان یې په خپلو کې هرونی کوي. په جرګه کې د ویالې اوبه لومړی پر کریو ویشل کېږي چې هرې کریې ته یوه ورځ وخت ورکول کېږي او وروسته په کریا کې بیا د کلیوالو ترمنځ اوبه پر ساعتونو او دقیقو ویشل کېږي. په جرګه کې ټینګار پر دې کېږي چې هر یو کس باید تر خپل وخت زیات یوبه پر خپل ځمکې اعلان نه کړی.
دونه پنایې ته پریدم دا زکریا ال
زندګي
کو دې سیلن لندر راو کې دا وځي ګورځي
وته نیمش کلن شارغه د ورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ اړوند د سپیتخار د کړي اوسیدونکو دي چې ساش کال منه د خپل شاوخوا 500 جریبه تر ولې لاندې آباد زمکی څخه ایوازې په نیم جریبه زمکه بینډي او رومیان کرلې دي او اوس یې په خړوبولو بوخت دي. دته د یاد د نیم جریب ځمکې د خړوبولو لپاره یو ساعت وخت ورکول سوی دی. که یې ځمکه خړوبه سول ښه تر ښه، که نه نو نور حق نه لري. شراغه په کور کې 45 تنه دی. د ټولو سترګې همدې نیم جریب ځمکې ته دي، ځکه نور کاروبار نه لري. نوموړي وایي تېر کال یې د خپلې ځمکې څخه د مني په دې موسم کې تر شل خرواره زیات جواري واخیستل او دغه راز بادام.
پوښتنه مې دا وسلم کاري وکړي چې اوبه برمی راته ووي، وروره دار یو شی کومک راسره وکول سي چې اوبه مو پیدا شي. ما دا اوس د دغه اوبه را پیدا کړي چې موږ توت وو درخته وو بادام په وکړو، کښت هم نه کوو. نو د پلار دکه بادام دي وچېږي تو تو غدرا صبر یی کی بعدام دغه شری دخت لکشتي دغه دغه شری په ولا بلا چې یو سرو بده نه خپل اکسین کې پټل دي چې غنو مسو باخت او شری د لو په خاطر زما د خپل اکسین کې بیا سر پټل دي.
د دې سیمې ډیرو مرلرون کې خلګوای په تیرو شپېتو کلونو کې داسې حالات نه دی راغلی چې د سپیتخار په نوم تر ولې لاندې زموږ دي بې کښت او د اوبو د نشټوالي له امله شاړې پاتې وي. د ورزګان ډیر نور بزګران بیا لګیا دي چې څاګانې ووهي تر څو وروسته د ماشین یا واټر پمپ له لارې د دې څاګانو څخه اوبه راوباسي او خپلې کروندې ورباندې خړوبي کړي. د دې سیمې یو بل بزګر سیف الله ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې ځمکه د مني په موسم کې له کښت څخه پاتې سوې، بلکې په پسرلي کې هم شنه غنم د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي. دی وایي په کور کې شپانه سته نه دی، خو سایران پاتې دي چې هغوی ته څه ورکړي او په خبره یې چې کاروبار هم نسته. ارزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د کرنې او مالداري ریاست د چارواکو د معلوماتو پر اساس شاوخوا 92% خلکو اقتصاد یې پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی. د ځمکوالو تر څنګ په ارزګان ولایت کې نور خلک بیا په کورونو کې د څښاک د اوبو د کموالي سره هم مخ دي. همدا اوس په ډېرو سیمو کې په کورونو کې څاګانې یا وچې سوي دي او یا یې هم اوبه ډېرې زیاتې کمې سوي دي او لاندې تللې دي. ډېر خلک په کورونو کې د څاګانو د وهلو توان نه لري، ځکه چې عادي برمه وهونکي شرکتونه د 40 څخه تر 1,00,000 افغانۍ پیسې غواړي. په ارزګان ولایت کې وچکالۍ نه یوازې دا چې بزګران زیانمن کړي دي، بلکې کوچیانو ته یې هم زیات زیان اړولی دی. رحیم الله د ارزګان ولایت مرکز ترنکوټ اړوند د چلمګر په دښته کې خیمه درولې او اوس د خپلو څاریو په رنګولو او پاکولو بوخت دي، څو ښایسته سي او په بازار کې د پیرودونکو پام ځان ته واړوي. نوموړي وایي د خپلو څاریو پیرولو ته یې ځکه مخه کړې ده چې ویره لري د اوبو او خوړو د نشتوالي له امله ورڅخه مړه نه سي.
مالونه مې ګرده وږې تږې ده، هغه لا یې ساعت مې خرڅ کېږي، اوبه یې نشته نه دی. والله خو نه مځکه خو نه لرو نه دی، دغه یو 50 پسونه به وي، هغه مینیمی خرڅ که اوس به یې 60 پسونه پاته سوي. د تږې بیا والله خو وږې بیا تږې وې نه دی، الله مې د دغه سیاته خرڅ کړي د تږې د لاسه دغه پراته وي. دلته لاره شه واسه برمه یو شی ستا بس دی خو ستا نه پر داش خو شی ستا لانه.
د ارزګان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې د دوی د معلوماتو پر اساس دغه ولایت شاوخوا 95% خلک سږ کال وچکالۍ زیانمن کړي دي. د یادې ادارې رئیس عصمت الله فیض وایي دوی د وچکالۍ ځپلو کورنۍ سروې شروع کړې او په خبره یې چې پلان لري ورسره مرستې وکړي. د ارزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست رئیس احمد شاه خیری هم ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال وچکالۍ په ارزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي. نوموړي وایي د خلکو دا ستونزې یې له مرکزي ادارې سره شریکې کړي او وبه ګوري چې هغوی ورسره څه کوي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې افغان دولت د اوبو مهارول خپل لومړیتوب یادوي چې په روان کال کې تر کلونو کلونو انتظار وروسته د سلما او کمال خان بند د جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل او د دغه هیواد په زیات شمیر نورو سیمو کې بیا د نورو بندونو د جوړولو چارې روانې دي.
آزادی او اوریدونکي
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هر کلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ اوریدونکو. دا چې په دې اونۍ کې تازه لوی اختر تیر شو، ګڼ شمیر مینوالو راته د دغه اختر د مبارکۍ پیغامونه را لېږلي دي. دا چې پیغامونه ډیر دي موږ ټول نشو خپرولی ځکه چې اختر هم تیر شوی، خو د بیلګې په توګه ځینې پیغامونه خپرو په دې هیله چې هغه اوریدونکي خفه نشي چې موږ ته د اختر مبارکۍ پیغامونه پریږي خو ورته خپرېږي نه. راځئ چې لومړی همدغه د اختر لنډ پیغامونه واورو.
الو السلام علیکم. بیا هم د تیر څو شیر غلام رحیم اکبر لوا څخه د حیات خیر سړي اوسېدونکی یم. اول وطنوالو سبته د مبارکي وایم او خدای دې چې سوله او ځواک سره تیر شي. زما وطنوالو ته دا وده چې تاسې باید دوی ته راپورته د خلکو یا که دولت ته غیر دولت وغسې که دولت سوله نورو ورانونو ته خلافه نه درېږي دا سوله خامخا راسې په وطن کې
دا ارته د مخه د ازادي راډیو کارکوونکو مشرتابه ته د غټ اختر پر صدر مناسبت مبارکي وایم. الله جل جلاله یو وکړي چې دا اختر مو ته نور خوشاله په برخه کړي. اله منځ نو د دې ورېنداري د دې مور د دې خور او د دې ورور په سر کې وښکې ونه وینم. هر ورځ د اختر په ډېر درنه ساس په خو یې ورور میرویس اخلاقي خدمت ولایت او سلام احترام.
د لوی اختر د مبارکۍ په اړه زموږ د اوریدونکو پیغامونه وو. په دې هیله چې تاسو هم د اختر په خوښۍ سره تیر کړی وي.
آزادی او اوریدونکو پروګرام اوري
اوریدونکو په همدې حال کې د اختر ترڅنګ غنو مینوالو دازل راته د خپل سیمو د امنیتی وضعیت په اړه پیغامونه پریخي. په دې پیغامونو کې تر ډیره دوی د خپل سیمو د وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما حدا شم د کندهار ولایت ارغسانون سوری سره ستاسو سره د اخیری پیغام ختم. زما او ټول ملت او ټول شکیل پاو چې کوم په جنگ کې دی دا پیغام دی چې دی نو د جنگ څخه خلاص واسي ځکه زموږ ته وطن کړی دی وطن دی او د ورېدلې وطن دی چې د څو د تاسو په خپل دی باندې چې وګوري نو په دې کې څه دی نو لا خل د دوه قوم صدا ده چې بس نور جنگ بس کی او د خپل قوم د اعتماد په کټو سره بس دې په کټو سره یو ګټه واخی د خپل شخصي ګټي او خپل الهي قانون ته مخ او خپل انساني قانون ته مخ کی نور وسلام تاسو خپل نه سم تاسو ته مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مروه دې له لاس نړۍ ته وایم چې موږ علم چې دغه ځای ته تاسو واځه خراب دي چې دغه ځای خراب ده. السلام
علیکم. زه دې من ولایت څخه خبر کوم د تماجر اغلی په دلمن ولایت کې چې ځان دې چې زیات دی دا زما پیغام دی. ورکول چارواکو ته ورسېږي چې زه خپل هم د دولت اثر سرباز یم. دغه لس کاله کېږي چې په جنګ کې یو خپل یم په میدان کې خو اوس داسې سخت حالات دي چې هېڅ رقم نه کېږي. نن چې دولت سره خدګي کوي هر سره اقرار ځای باندې بیا غاله تماشره دي نه مرمۍ لري نه اوبه لري هېڅ نه لري. نو په چین کې زموږ سره مرسته وکړي چې دا غږ نه لري چا پرې ورته کور ودانې کور مو ځان ځاتم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زانا اطلاع پزلی د هلمند ولایت د کلابوس د سیمې تاسو د ټلیفون پکړ شکم. د کلابوس د سیمې اوسیدونکو اوس ډیر پتنګ دی ډیر په تپوز راغلی دی. هغه دا چې لارې پر بند دي سبزیجاتو انګورو ټول شانه چې دلی دي هغه لارې پر بند دي. د دولت او طالبان څخه مو دغه هیله او خواهش دی چې تر ټولو هغه لاره تخلاص کړي.
السلام علیکم. زه سراج راز نورستان ولایت کوم. د دې سره ښه پیغام درلې. یو مې اسکی چې نورستان ولایت کوم. د دې سره به زما تاسو ولاره بند دے خاک ڈر بد حالات کی خوراکی مواد نہ پیدا کی گی وہ مریضا محد نہ جیش حکومت رفتا اڑول ہے امکان نشتا ملک عدالت ہم بزور دیش کے لیے باندھی وٹ وسلو گزارو نہ کبھی اور باید دولت لوگ عوام خلق باندھی رہ مکڑی طالبان طرف جنگ دے طالبان طرف جنگ مکڑی دا عوام باندھی بولے گا گزارو نہ کبھی.
السلام علیکم جمعہ خان امدار کے لغمان ولایت شنگ الصالین قص زامت در کوم کم جنگ چ دل روان د لغمان په پنجول سوالی دل سقوط کو دل د خارجی لکه غور خلق راغلی او د پاکستان د چچنیا او پاکستان